د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وشوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې پاټمي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټمي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی لدغه اعلان سره سم اقدام وکړي دا بل اټومي تړون څخه د ایران سره غړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون له مخې ایران د لږو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی یې له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدی سي، خو له 40% یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولی دي. د ایران د دولت ویان علي ربیعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې په فردو تاسیساتو کې د 40% یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک سوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. خو اوس د امریکا ټاکلي ولسمشر جو بایډن چې په 2 ورځو کې به لوړه کوي ویلي که ایران اصول رعایت کړي، خپل د بالستیک توغندیو پروګرام ختم کړي، د سیمې په نیابتي جګړو کې د افراطي ډلو له ملاتړه لاس واخلي، واشنگټن تیار دی چې یو ور بیا اټومي تړون ته ستون سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د مجله په نننې غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګې وهلو یا نیزه بازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مقصد 200 کاله یې د نیزه بازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازی کوله، بابا مې نیزه بازی کوله، نیکه مې نیزه بازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنری او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی، د یو کشور ثروت مدین دی. ډول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره د هغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کیله واوري.
کله په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک وو، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږ آشنا بڅ صفات بیان کوم، ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
که هم جګړو او ناامنیو لامل ګڼ دودونه لمنځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ که په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګې وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار د سانګې وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول غږ دی چې پخوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یا نیزه‌بازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مشیرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسود 200 کاله یې د نیزه‌بازۍ ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه‌بازۍ کوله، بابا مې نیزه‌بازۍ کوله، نیکه مې نیزه‌بازۍ کوله. لوغو راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه‌بازۍ ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ورآخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعد شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه‌بازۍ ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه‌بازۍ په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو شو ورزش او پخوانی لوبه ده. دی وایي کله چې پر اس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت هر وخت کې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې د چای زوی پیدا وي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرې ځایونه ورته راځي. نو یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي. تېر کال هم دې دوبي کې دوه درې وارې رالیدل مېله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکشکوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوب چې مو په کور کې د اسونه یي او ډیر وړکتوب دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین له سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوب دې سره مینه لرو او اساتو له اسره خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلندیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپلو خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تهجمي او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتن ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملي او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته، په هند کې دا تحول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آله موسیقي ده، مګر په هندستان کې رباب نه سوری جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت مدین د ټول د ګاونډي همسایگان آله لري. معمولا ډول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رول دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سرنا ملي او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی په اړه خپل د ځواني کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم، د الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سکته وو. دوه بجې دا مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل، وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جذب وسیله ده. مونږ اصل نه شو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا دا قلمرو وسی وو، ټول دا غول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول را استفاده کړی دی. اما سرنا هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کېږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښیږي.
دولو سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتل دي.
نو نجات ګل ټول چرخي دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کې د دونم خوښيږي. اتن ورته څنګه نه کوو، اتن ورته ونو کو دی بل اتن چې ته خوند راکې خپل وتوانو.
اجلال ګل د کابل ولایت په شرخي وسیدونکو یاره ما خو بالکل ور سره خوښه نه ستو نه می خوښيږي بيخي د چا چې خوښيږي هغه اتن ورته کې هرڅه کوي. زه چې هغه ګورم هغه وعده تم نه ورسه د دې چا خپل ذهن ده نه پچا خلکیږي پچا کوونه لګي.
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسه دی په تنه و بدلی مسر ویلې دا پراستا وړي دوه پی چپی وړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې وعده روان ده. ډول سره موږ دې زمګ ته اشاره کړ چې سرکړې موږ ورغلې اته موږ تکړه په ستړي شي په دې ځای حرکت وکړي.
ډول وی خو په نری او لبلوري په یو څه پلان لږ داسې وهل کیږي چې ډول وهونکې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سرنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. له شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي، ډول او سرنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانې ته ورغلو. هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه وو چې د ډول او سرنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیژندل شوي سرنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سرنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سرنی غږوئ؟
زما پلارم ام داسې کار وزمونه.
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول سرنی وهئ؟
اوه.
څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کړی وایم ټول م وهل.
هر رقم؟
هو رقم.
او سرنی به څنګه ده؟
سرنی هم همدغه رقم ده.
په سرنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شئ.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږوې، اول به په سرنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړې چې هغه دې ته ډېره خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سرنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړې؟
یو سر پښتو سندره. صحیح ده؟
بېخي صحیح ده. مننه. سرنای خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم دا سده ډول سرنی ده.
اوس مې زم هم دا
واور کړم. زم هم صحیح ده. بیګی بده
دا اوس چې کی دا ډول سرکی؟
اوه اوه دا سرکیږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامل کې جوړیږي. اوه اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي. مګر خو د دې لږه کې ده په خبر کې ده.
خپل هم ډول جوړولای شي؟
اوه اوه
تر اوسه یې جوړ کړی؟
اوه
سره خام چیشنه
هغه زموږ په ځکونه کې ده نه ما خپل جوړ کاوه چې
او دا ډول چا جوړ کړی؟
هم دا زمان دیوار مرګلی
جوړ کړی. راځه چې اوس به دغه ډول سرنی سره یو ځای وورس. سمه ده.
بالکل.
اوس که دا د سرنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا له څه شي نه جوړیږي؟ څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دي، خارج را دي څرقم؟
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس که د لرګي نه جوړیږي یو پرده شاته لري، هغه شپږ پردې نه مخکې لري نه. بس
دا د څه لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا شګ کېږي، دا هر رقم لرګي. بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای شیشم.
ډیر کلونه کېږي چې تاسو دا مسله کوم د ډول سرنی دا څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ دا سر رقم ډول جوړو، اوس یو رقم چنګکی وای داسې چنګکی خلک جوړوي.
او سرنی څنګه؟
سرنی هم داسې و
یو
رقم ده.
او په خانی ډول خو کو دا اوسنی؟
نه په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
پښتانه خلک دې خوخيږي؟ او دا دا تن کوي چې فرض مثال په هغه نور شران کې دي تابلا او رباب داسې شي نه کیږي تن خنه کیږي.
دې ته تن کیږي؟
او دې نه خیر تن
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده.
اوسه
کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته خپې لګېدلی. که څنګه بنه خپل پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم یې اول خان.
که داسې راته وایه چې تاسو دلته د ډول سرنی غږ ته راغلی، کوم بل څه کار وکړ؟
نه اصلي خو بل کار مې وکړ. د ډول شروع شو، ډول شوقي وم ځکه لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتن واچوي که نه، د دې ټول کار لکه پهلواني داسې ده. چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتن کولی شي که دا نورې موسیقي ته
د ډول شوقیان
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتن کولی
شي. ما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتن سړی واچوي بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتن ډول وهلې له سورني سره کېدلی سي. من نه ازونده و سی خدای دیر عمر در کی
خیر سی.
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب ازمون یو شمیر اوریدونکي یا ازمون دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژنئ او د یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي. مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژني. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نونس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم، د نهم او د لسم او یولسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه مهال ما شعر وایم او تریغې وروسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخې ته راغلم، یو رشته مې خپله کړله، یو ژورنالیست شولم یو راډیو کې. تریغې وروسته کارونه څه زیات شول، خپل سیمې نه چې یو طبیعي حالت یې درلود د هغې نه لرې شولم، نو بیا د شعر نه مې یو څه فاصله ونیوله. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعري ډېره پخوانۍ ده او زما د منطقې خلک، زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعري کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې، نو ډېر ښه وختونه و. د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغې وخت کې موږ شاعري کوله. سخته وه لیکن د هغه مهال و. تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکاموراته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو. یعنې تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې مصروف شولم. ژورنالیزم سړی ډیر مصروف وي، ذهن مصروف وي. دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه، د کلي نه، دغه باغونو نه، دغه شنو ځایونو نه، د کروندو نه، دغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهېده، دغه نظر لري شولم. خار ته راغلم، ګڼه ګوڼه و، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم زما وظیفه و، دنده و، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کېږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو یې پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو هم چې مخکې وویلې، ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې د طالبان حاکم. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی. او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه، او په مشاعرو کې به چې مکتبه لوی خلک ناشتو مولوی صاحبانو دا خلک بیا خپلته د شونډې او د زلف خبره نه کېدل نو ډېر هدا پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې تنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو، خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لیغه وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچیرات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې نو ما په سرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم له ماشومتوب تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو بر کا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي بغمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې انمانځي په مراسمو خاص وو موږ انمانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی او همدرد بر بس کړه وی منظوره به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان پسرلی دغه دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خواندور و بیخی خواندور همدر سب خدا خود در شاعره برخه شوا چه نظم دیری کلی ده شیر دیری کلی ده نصر پر یکی دی کار کرده کنه
بلکل ما طریقه و روسته از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستونز و سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي نو زه تقریبا سلور کاله ژورنالیست وم دا سلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د خبر په چمتو کولو کې د رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوی وو بیا مې هغه راواخیستل د خاطرو په بڼه باندې مې د کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي هغه خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې نو هغه مې په تنزیه انداز باندې هغه خاطرې راخستې وې ولیکلې مې
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنای چې دا تنزیه ده او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی دا مې چاپ کړی نه دی زما دا شیری ټولګم نه چاپ د زینو مسایلو لامل مې پریخي دی مال چاپ نه کوم نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله اند تقریبا ټول مکمل پوره دی په هغه کې تقریبا ډیر شلنډ کیسې دي تنزیه نو هغه هم چاپ ته ماده ده خو تر اوسه مې چاپ کړی نه ده
مننه همدا صاحب د فنکار د برخې وروستۍ شېبې دي نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي
ښه دغه یو غزل ده یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې،
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همداتا خو د غژون کراته کولای،
همداتا خو،
همداتا خو د غژون کراته کولای، همداته می ټول جهان شوې ای جانانه. نور د زړه زما د زړه پزړه کې ووسی،
نور د زړه
زما د زړه پزړه کې ووسی، نور د زړه زما د زړه پزړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې ای
جانانه.
ای جانانه، هسې ژوندې هسې منډې هسې هڅې،
هسې ژوند
هسې ژوند هسې منډې هسې هڅې، هسې ترا ته جانان شوې ای جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم، ګوره ترا سره ځوان شوې
ای جانانه.
ای جانانه،
واه واه، ډېر مننه
هم درسه، ډېر مننه، ډېر مننه، کوم ودان.
تاسیل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري، اوس د زرپانی وار رسیدلې، او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو، د کیسې نوم کېله ده
زرپانه. او کلن انجلۍ کیلو ته وکتل، لخوند ډکه ورته ښکارا شوې، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و، پښې یې زړېدلې وې، او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما نجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل، خلک یوې او بلې خواته روان. ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه، او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې، او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده، او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و، انجلۍ څه ونه ویل. خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې وه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې، او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلئ، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډۍ بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې، ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو، بوډا په سینا راکړه پنځه دیرش راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل لویه کواړه چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. تاسو ول کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتل و، دغه رویه تاثر څه ډول و؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار رب ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، دغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتلل په دغه بیروسکو کې. او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دې من نه شو او څه خوش قسمت هم چې غل نه شو.
تم بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر. بابا پښتنې دې کولې زما پلار اغیزه کې، بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وي، تاسې د ده نه واوري. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دې من نه شوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم، چې د نظر سره دې من نه شوم، حمزه ځواني زای ما غزل خوړا، حمزه ځواني زما غزل خوړا، حمزه ځواني زای ما غزل خوڑا، خامی می دواش غزل نشما، خامی می دواش غزل نشما، سو خوش قسمت آم چه غل نشما، چه ده نظر سار دی مر نشما. دا مال بابا ته.
او بابا تاسو
سره بابا ډیر زیات خوشاله شو، زید نږدې کړم او څه پک کړم او جب نه نه به لزګون را ترې وست د لسلو غیرت چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته شپ بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم، بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم، دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل.
کنه دو یو زینه و نه وی دل بل بل
ز یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شل تقریبا د بابا لمرګ سره لروشت کلونه تیر شل او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوی دی د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوایم دی
د خواګ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری بابا مزدا ته کوم صفات وایم
ډیر مننه
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه خیر
آزادی رادیو مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس چوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیرې لپاسه را خبرې شوې زی چې زو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کیسې خو اوس زړې شوې زی چې زو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانې شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چی زو ناسو دیو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو
تندے دساکی تریو دشکا سے شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو تندے دساکی تریو
دا نو گما یارانو پختون شان دا نو گما جل گیل نیمه لاره راستنه شوزیت زو نا سویو پتنگانو دیوه مره شوزیت زو.